پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنجشنبه ده د مرغومی جدید 12 جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بنده کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړه خبرونه. د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یوه پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فرا مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې، د فرا د کمربند، د شاپر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي، پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه روس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د ملي امنیت عمومي رئیس زیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرا د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توژلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي، او ترڅنګ د جګړې پر شکلو اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نتوې ولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو واره ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینو حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایلی دی. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنی خبر او جزئیات خبره سوی دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه ورسره کړې ده چې د پنوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپل کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میخان ته پرون د پوهنې وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسې زموږ غله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ د پیراګاری په سیمه کې سوې ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکه تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګیدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 15.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې راځي چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر جان باس پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو د وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي.
جان باس په یو ورستی مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
د دې شوانځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بېوزله ماشومان دي. وی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې چې یونیسف وایي په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخې خزي
د خپرونې 3 بجې دوام کوي. سیا زدی رادیو تا واجی از پاپ نسان که در غرمی 12 بجه او 8 دقیقه کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو در امریکا دلری کیدون که سفیر جان باس پر ورستایو سرگندونو عکس العمل وشد او دای ده حق شخصی نظر بلاله ده. جان باس پا یو روسی مرکه که ویلی پاتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چه پاپ نسان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریک کری. اکرام لا اکرام ده عکس العملونه پا یو راپور که رخیستی.
ډیر زیاته مننه مسالې صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه دا د جان باس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیزه ډله حاضر نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي سرکار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمیر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلی باس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیونه کسانو لډل چې درای ورکولو جوګه دی یوازې 1 میلیونی خای راتلونکي ولسمشر ترای ورکړي وي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشري په 13 ټاکنو کې څباندې 1.8 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د دغه کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکخ اعلان کړ چې د استعمال شوي رایو 50.4 شپته فیصد رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنې زړل ویان فریدون خوزون کڅه هم منی چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه و، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي والی د حکومت تاسوول دي چې هغه متاسفانه ډیره مخارنده نه و. په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیاسي هر نوم چې ولدي مګر د درې سره ولدي هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډه اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کیږي هغه ته په حکومت کې وانډه ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعودي اطلاعات او فرهنګ پوخانه وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جنباس سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خورم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما پوخوهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کې باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم ده هم په افغانستان کې پایته رسیدون کې ده د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېری خیاړي کې نه درلود یا وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکه کولې. خو له تلو نیوز سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس ویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې اړیکې له درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نوموړي ومنل چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود خو زیاته کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس د ولسمشری زو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاټ ترلاسه کړي. هغه ویلی و چې د وروستۍ پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر عملاتړ کوي. افغان حکومت چم دا سوره جوړ باندې خغلی باستا د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ. تر دې دمه د نوموړي د نویو سرګندونو په اړه باندې څنډې ویلې کڅه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو خو دوی وایي چې لګرمي وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر سرګند کړي.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لرې کېدونکو سفیر جانباس پر وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل شوولی دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونهسي څېړلی خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن شوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي شوي خو بیا به هم عدالت تامین سي. له آغلی حقجو سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پوری بررسی برخه ده د بررسی نورسته به فیصله ابلاغ کیږي دغه نورسته د سینفی قضایا او برخه ده درې ورځې سینفی برخه نیسی دغه نورسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفی قضایا بررسی کړي
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسانی سي ترڅو تاسو فایل د شکایتونو معلومه کړئ
د قانون په اساس نه د شرزي وخت لرو موږ چې شکایت ته رسیدنه وکړو خو لدې عمله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایت د کچه ډیر زیاته و او دغه نورسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی او قرار پدی و چې د شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی و د کابل ډېرې وخت مونږ د اسکن کول برخه ونیول چې د شکایت مونږ ولایتو ته اسکن کول لاغه نورسته کا دا نیټه وغځيږي او ډېر زیات شي کې د شل یو میاشتې نم ډېر شي
د ناظر بن سټونو دا د پتاسو دغه یو غختنه له تاسو دا د ټاکنو کمیسون په سیر باندې تاسو دا موده ونه غځوي هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زر نهایي فایل اعلان سي په دې اړه تاسو ډاټ ورکړه
لکه څنګه چې تاسو په یوه انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسون نقص کړی و زمونږ به لیزل دا ویزه کې چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان مونږ ته شفافیت اړین ده گرچه تقویم مون تړین و خو که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو مون ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی ځکه چې تاسو ګوري چې پروسه په انزوا کې تللې ده او اکثریت انتخاباتي ستادونه دا پروسه تحریم کړې ده زمون په نهایت هلې ځلې دا وی چې د شکایتو د بررسی نه ورسته د قوانینو او طرز عملونو په اساس به عمل وکړو او انتخاباتي عدالت تضمین کړو او دا مشکل چې پروسالری
دالری کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند زرمینه کاکړ حق جوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري
نړیوال ټولنې د افغانستان د قانون او پېټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانون او پېټرولیم د وزارت په تخنیکی او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استاندارد های ای آی تی آی در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفوی بود ما تعهدات خدا داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادی اروپا فکر استانید راجع افغانستان در بود جمعید ایرو کمک میکنند
دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربېره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای پر روان کال کې د هواد د پونبې حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټونه ته رسیدلی دي دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هواد د پونبې حاصلات 5000 متریک ټونه وو سکال پکې 1% زیاتواله راغله ده افغانستان د پونبې ډېره برخه پاکستان ته صادریږي او دغه صادرات ډېر زله لستونز سره مخ کیږي خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان دغه محصول تعرفه 0 تر راټیټه کړې او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي یو امریکایی ډالر و اویا افغانۍ او شل پوله یو یورو شپږتی افغانۍ یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ اویا پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 95 پوله زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ
تاسو زادي رادیو ته غوښیاس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي چې په تیر یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 15 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عبدالحی کاکړ په راپور کې
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 15 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشکول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو پاړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسی وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنا شکوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځي کې زده کړې وړیا دي، خو د عمرې په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنۍ غړي خوشاله دي. الیاس دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې 10 بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقو وخت کې لوبی کوي. په یو بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د لوکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پر دې هم شین رنگ لري. کزماوي ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو لپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیرۍ شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر 0 تنو ته رسیږي. زده کوونکي اکثره لوکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټول غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپک څوک یې باید ورنه ګرځو، ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
اسف دلته چې ښه زده کو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې زم راځم بر د او درس ته کو په کور کې مونږ کوم، دا خو بر بجې کوم، کو بجې رکت را کوم، خپل دکان خلاصوم، کو اتنی مسوله خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسمع دوه مېلي خمازمال ته پرسم کې دغه سم دي درسونه سم دي ازان دي راي کې معلمه نام دې څه دي او دې څه سبق راته وي.
تاسو غواړئ چې پاینده کې څه
ډاکټر؟
په هلمند کې تر دواله کډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې شونځي ته ځي. تر لشکرګه، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضری او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغییر راغلی دی.
نن سایک الله دی، موږ ډېر خوشاله یو، د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه ماته معلومه ده چې کور ته برالی یا افغانستان ترالی خپل درسونه بیا نه کتل نه بیا ویل نه بیا خارج شله نو وش چې دا مکتب کې د چراسي ما سر فلاسیری یو خپل کتابونه د شپې را وخت ګوري او بل دکان کې ګوري او بل دغه پښتنې شی ځنی وکم د دې ډېر مختللی اما خاطو په دغه کې بیا د ورکه د امتحان د کې راښکاره کې پاره کې بس شنمرې د کړي شمخ تللی
کته هم د شونځي انګړ چې دم ګړې په یو پراخ اپارټمان کې دی ګرم دی خو د اداري خونه لوی لوی کلکلان لري یو وړه بخاری چې د څلورو څخه یو واستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسیم نه لري
د شي مسر پلاس د څزرات دی ما په ونه راتوي دا راوي شان دغه راتوي څو چې
دی و ګلاس شین چای تر چشلو ورسته می د شونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسی پښتنه وکړه د ازادي رادیو ټول حتی کلام او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي
په عمری د سری علوم او خصوصا شونځي کې چې په لنترنه هم ټولګي پورې یعنی متوسطه د جواز لري موږ یتیم شاګردان زکم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه معتاد دي او یا مایوب دي د خپل اولادونو د تعلیم وسنه لري هغه ته زده کړه وکړو د دې شونځي تقریبا 50% زده کوونکي یتیم غریب او بیا وزل ماشومان دي د دې سره سربیره په دې شونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکو لکه یتیم غریب او بیا وزل هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر شونځي پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې رسوي
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي شونځي څخه نظارت کوي وايي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنې او بیلابیل ستونزو په خاطر شونځي ته نشي تللی د عمري په څیر شونځي کولای سي د معرف د ریاست سره په ګډه په دغه شمیر ماشومانو کې چې شونځي ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي موږ لیاستای د ازادي رادیو هلمند
ومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لاسګونو به سرپرسته کوچنیانو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده د ګردیز کابل پر لوی لار د لویو بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکوي په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی
ز ل داسې یو موټر چلوونکی سره په موټر کې ناسم چې ل قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنٹ پر کړی اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په ورسره برخه کې د ترازوګانو یا تل مسؤلین دغه موټر چلوونکی ل وزن چې کول ورسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لوی لاره د تک اجازه ورکوي خو پرتل دې چې په سیمنٹو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شو د احسان الله پنوم دغه موټر چلوونکی منی چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لوی موټر چلوونکو دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیر وخت پرتل دي چې د جریمه سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي
په اکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسیږي ترازو ولاته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکه بس چې وته وایي چې خو څه داری په بندر کوي لا 20000 لا 1500 ریپی بدیر کې پرچمه جوړوا بس رشپات په واسطه هغه پوسټر په موږ نه خپل میک پری
پیسې خلی په وزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې 3 غنټې وې درې ول زر افغانۍ ما ورګړي
د پکتیا مدني فلانو ل د مخ کې په زلونو په آزاد ډول په لوی لارو د ډیر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ انیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تک اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لوی لارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی بیا وای د ډالر تک وړاندې د غتله غیر فعال و او له همدې عمله پر د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کول شو خو په خبرې اوسې په خپل هڅو د غتله بیرته فعال کړي نو موړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان ورکوم چې ما د سچنی دل دل چې خدای نه خواسته دی چې انا کوم اخازي کړي یا بل څه تمه چانه کړي یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فوراً ما سره تماس ونیسي په هماغه ساعت د حل لاره پیدا کوم او د هغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او په یو شمېر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړې او ګڼې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اوریدونکو سیمیستون راغلی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیب زی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله